کوم سلطان محمد سرور صاحب وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې دغه پروګرام بیا هم د تاهر روشن په تخنیکي همکاري درته خبريږي. وړاندې اوره چې افغان ولسمشر نن هند ته ځي، د سیمې په امنیت او ثبات او د دواړو هیوادونو په ګډو مسایلو به له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د پروګرام په ډېره برخه کې د ازادي راډیوي مجله خبریږي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سرچکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند صدر اعظم نارندرا مودی په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. او کریستیانو رونالدو د 2012 کال د نړۍ غوره فوټبالر لقب خپل کړ. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن سه‌شنبه د هند صدر اعظم په بلنه نوی ډیلی ته ځي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد بیگا ازادي راډیو ته وویل دا سفر د یوې ورځې لپاره دی. ښاغلی غنی به د هند له صدر اعظم، ولسمشر، د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو لوړ رتبه هندي چارواکو سره پر مهمو سیمه ییزو مسئلو، تجارت او د ترهګرۍ پر ضد په روانه مبارزه خبرې وکړي. جزئیات وړاندې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي که وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي او د سولې له روانو هڅو سره یو ځای شي، د افغانستان په حکومت کې د هغوی لپاره ځای شته. تیلرسن پرون دوشنبه افغانستان ته ولاړ او بیا یې خبریالانو ته وویل په وسلوالو طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د جګړې د پای ته رسېدو پلویان دي.
د
وی موږ غواړو له هغو کسانو سره ارتباط ونیسو چې غواړي د سولې له پروسې سره یو ځای شي او متفاوت فکر لري. هغوی ته د افغانستان په حکومت کې ځای شته، خو په دې شرط چې له تروریزم او تشدد لاس واخلي او د افغانستان ثبات ته تعهد وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن پرون له افغانستانه د عراق پر لور لاړه او نن به اسلام آباد ته هم ځي. ملګری ملتونه وایي په نږدې یوه اونۍ کې د خراب امنیت او جګړې له امله 15,000 افغانان په ننګرهار او کندوز کې بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون دوشنبه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې لږ تر لږه 0,000 کسان د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ادارې د ننګرهار په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د جګړې له امله د بې کوره شوي خلکو شمېر 8,500 وښود. ملګري ملتونه وایي په څه باندې یوه اونۍ کې 1,500 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي او 16,000 افغانان هم له ایران یا ستن شوی یا په زور استل شوی دیم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن بیگا عراق ته ولاړ. عراق ته د تیلرسن دا سفر نو اعلان شوی. تیلرسن بل عراقی چارواکو سره د داعش د وسلوالو پر ضد پر روانه جګړه، د ایران پر فعالیتونو او د کوردانو د خپلواکۍ پر هڅو خبرې وکړي. تیلرسن بل عراقی چارواکو په سیمه کې د ایران د لاسوهنې سره د امریکا په مخالفت هم وغږیږي. ملګری ملتونه وایي میانمار ته د هغو روهینګیا مسلمانانو چې بنګلادیش ته تښتیدلي د بیرته ستنېدو بهیر باید داوطلبانه وي او په مسؤول ډول ترسره شي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فلیپو ګراندي پرون دوشنبه خبریالانو ته وویل په جنیو کې پر روان کنفرانس کې باید له روهینګیا کډوالو سره د زیاتو مرستو تعهد وشي.
We have heard also, as you certainly have as well, that Bangladesh and Myanmar
دوی وایي په وروستیو کې اورېدل کېږي چې بنګلادیش او میانمار د هغو روهینګیا کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه خبرې کوي چې بنګلادیش ته تښتېدلي. هغوی باید داوطلبانه، با عزته او په امن کې ستانه شي. د ملګرو ملتونو یو بل چارواکي ویلي د هغو روهینګیا مسلمانانو شمېر کم شوی چې له میانمار د بنګلادیش پر خوا تښتي. د ملګرو ملتونو په وینا اوسمهال هره ورځ له میانمار د 0 او 3,000 ترمنځ روهینګیا مسلمانان بنګلادیش ته تښتي، خو مخکې دا شمېر په ورځ کې د 12,000 او 15,000 ترمنځ و. د عفو نړیوال سازمان له ایران غوښتي چې ډېر ژر پر یو ایراني ول اصل سویډنی د اعدام د حکم په اړه له سره غور وکړي. د رپورټونو پر اساس د سټاکهولم د کارولینسکا څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکي احمد رضا جلالي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې له تهران کې نیول شوی و. د ایران محکمې پر هغه تور پورې کړی چې له مقدساتو سره یې دښمني کړې او څو ورځې مخکې پر هغه د اعدام حکم وکړ. د عفو نړیوال سازمان پرون دوشنبه وویل پر جلالي د محکمې حکم باید فوراً باطل شي. احمد رضا جلالي په خټه ایرانای دی او د سویډن تابعیت لري. اورسته خبر ده چې کریستیانو رونالدو د 2018 کال د نړۍ غوره فوټبالر شو. هغه ته بیګا د لقب په لندن کې د فیفا یا فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا په جوړ شویو مراسمو کې ورکړل شو. دا پنځم ځل دی چې رئال مادرید هسپانوي فوټبال کلب د پرتګالی لوبغاړی دا لقب خپلوي. په دې کټګورۍ کې له کریستیانو رونالدو سره دوه نور وتلي ستوري لیونل میسي او نیمار دو سلوا هم شامل ول. لیونل میسي 15 ځله تر دې مخکې د نړۍ غوره فوټبالر نومول شوی. د ښځینه فوټبالرانو له ډلې د هالند ملي لوبغاړي لیکي مارټینز د نړۍ غوره فوټبالر شوه. اخوا د رئال مادرید روزونکي زین الدین زیدان ته هم د نړۍ د غوره روزونکي لقب ورکړل شو. دغه فرانسوي روزونکي رئال مادرید ته لار وښوده او د اروپا اتلانو جام په ګټلو کې خپل ستر رول ادا کړ. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. اوس هم راځو پروګرام ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سه شنبه هند ته ځي. د جمهور رئیس مرستیال ویاند نجیب آزاد بیګا ازادي رادیو ته وویل هند ته د ښاغلي غنی سفر د یوې ورځې لپاره دی. هغه به له هندي چارواکو سره په یو لړ مهم مسایلو خبرې وکړي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان جمهور رئیس بنن پر رسمي سفر نوی دلی ته ولاړ سي. د جمهوري ریاست مرستيال ویان نجيب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د هند له صدر اعظم نریندر مودي سره پر مهمو سیمه ایزو مسلو خبري وکړي.
جمهور رئیس آلته د نریندر مودي سره یعنی د هندستان د دومي وزیر سره همدارنګه د هندستان د جمهور رئیس سره او بیا د هندستان د بهرنیو چارو وزیر سره ځانګړي ملاقاتونه لري. په دې ملاقاتو کې به په دوه اړخیزو تعهداتو خبرې کیږي. د خبرې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت همدارنګه امنیت او پر نورو سیمه ایزو مسایلو یعنی په افغانستان او په سیمه کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه باندې به بحث او نظر تبادله کیږي.
د هندي مطبوعاتو په حواله د هند صدر اعظم بل ولسمشر اشرف غنی سره چې د سیمې په کچه د نوي ډیلی له مهمو ستراتیژیکو شریکانو دی پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز امنیت په جزئیاتو خبرې وکړي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې په حواله ولسمشر غنی به همدارس په نوي ډیلی کې د ویویک آنندا نړیوال بنسټ یوې غونډې ته وینا وکړي. د هند خارجه چارو وزارت خبر پانه وای ولسمشر غنی به د خارجه چارو له وزیر سوشما سوراج سره د هند او افغانستان ترمنځ د پراختیا نوې شراکت پر پروګرام د سولې پر هڅو سیمه ایز امنیت له تروریزم سره پر مبارزه ثبات او پراختیایي پروژو وژغیږي. سره له دې چې د جمهوري ریاست سرچینې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سفر هند ته د ولسمشر غنی له تک سره په ارتباط کې نه غني. خو هند ته د ولسمشر غنی تر سفر لنډ وخت وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم نوی ډیلی ته ولاړ سي. ریکس ټیلرسن به هم له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي او د امریکا د حکومت د نوي ستراتیژي پر اساس به بیا له هند وغواړي چې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو په مټ له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. هند په تیرو شپږو کلونو کې له افغانستان سره د 3 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وای پاکستان ته په نننی سفر کې به د هغه هیواد چارواکو ته مشخص وړاندیزونه وکړي څو د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. ریکس ټیلرسن د امریکا د حکومت تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې نن به اسلام آباد ته سفر کوي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن پاکستان ته ځي او د هغه هیواد د چارواکو سره به د افغانستان د سولې لپاره پر هڅو خبرې وکړي. ټیلرسن پرون په کابل کې وو او له افغان لوري سره هم پر دې او نورو مهمو مسلو غږېدلې دي. هغه د افغانستان له ولسمشر او ځینې نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ یو هدف د وسلوالو طالبانو د پاکستان د ملاتړ ختمول دي. ریکس ټیلرسن وویل موږ له پاکستان ډیره مشخصه غوښتنه کړې چې وسوالو طالبانو او په هغه هیواد کې تروریستي ډلو ته له ملاتړه لاس واخلي، څرنګه چې موږ ویلي په ستراتیژۍ کې دا شرط اولویت لري. له دې امله به د پاکستان سره زموږ روابط د اسلام آباد پر هغو اقداماتو مشروط وي چې زموږ لپاره د مهمو مسئلو په برخه کې کوي. ریکس ټیلرسن زیاته کړه چې واشنگټن پر پاکستان شرط ایښی چې وسوال طالبان د کابل له حکومت سره مذاکرو ته حاضر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل پاکستان ته شایي چې په خلاصو سترګو وضعیت او هغو تروریستي ډلو ته وګوري چې د پاکستان په خاوره کې فعالیت کوي یا خوندي ځایونه لري. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر مخکې له مخکینو اعلان شوی. هغه په افغانستان کې ټینګار وکړ چې حکومت باید د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د عملي کولو لپاره له خپل ټولو زوره کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي په افغانستان کې د سولې ټینګېدل به د پاکستان لپاره هم د باثباته راتلونکي ډاډ پیدا کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ واضح کړی چې موږ په تر هغو چې د سولې او ثبات د ټینګېدو ډاډه سو دلته پاتې کیږو. دا تعهد محدود نه دی، خو ولسمشر واضح کړی چې د سپین چک مفهوم هم نه لري. د امریکا ولسمشر د اګست په 28 نیټه د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت ستراتیژي اعلان کړه. وی ویل چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکړي چې په افغانستان کې د امریکا پر ملکی وګړو عسکرو او ګټو حمله کوي. ټرمپ همداراز پر هند غږ وکړ چې د اقتصادي او پراختیايي پروژو په مټ په افغانستان کې د ثبات لټینګښت سره مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تر تګ وروسته هند ته ولاړ شي او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې نظر له هندي چارواکو سره وغږیږي. امریکا تیر کال پر پاکستان د F-14 جنگي جټ الوتکو پلورل بند کړل او پوځي مرستې ورسره محدودې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څه موده مخکې خبرداری ورکړ چې که پاکستان خپل دریځ بدل نه کړي د امریکا مرستې به ورسره بندې شي. ټیلرسن پرون په دې اړه وویل امریکا د افغانستان په څیر د پاکستان د راتلونکي او ثبات په اړه هم اندېښمنه ده. د پاکستان سره د امریکا د همکارۍ تعهد مشروط دی او اسلام آباد ته په سفر کې به دا خبره یو بیا پاکستاني چارواکو ته واضح کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصری لوستي. په همدې سره پروګرام ختميږي. د ازادي رادیوي مجله هم مهیروي.
فارن پالیسی خبرونه په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د حقوق حملو په نتیجه کې چې د ماينونو یا د سړک د غاړې د چاودیدونکو موادو په وسیله کې شي د تلفاتو د زیاتیدو یادونه کړې ده. د دې خبرونه پر اساس د سش کال د اپریل له پیله د جون تر پای د سړک د غاړې بمی حملو 3,340 افغانان ټپیان کړي دي. فارن پالیسی د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې ویلي چې په یاد موده کې د سړک د غاړې 1,143 چاودنې شوې دي. فارن پالیسی وایي په مجموع کې تر 2014 میلادي کال د سړک د غاړې بمی حملې په سلو کې 10 ډېرې شوې دي. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز د افغانستان د چارو متخصص انټونی کارتسمن فارن پالیسی ته ویلي هر څومره چې طالبان د سیمو کنټرول له لاسه ورکوي ممکن د سړک د غاړې بمی حملې هم نورې زیاتې کړي. د سړک د غاړې بمی حملې د طالبانو هغه تاکتیک دی چې له کلونو راهیسې ورڅخه کار اخلي. د دغو حملو اکثر قربانیان عام یا ملکي خلک دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو د سیاسي نتیجو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو یو شمیر استازو په وروستیو کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی څخه وپوښتل چې د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره ولې زیاتې هڅې نه دي شوې. د افغانستان د ولسي جرګې غړي سالم محمد سلجوقي د شنبه په ورځ له امنیتي چارواکو سره د ولسي جرګې په غونډه کې وویل ولسمشر ویناوی کوي او وزیران او سلاکاران ورته چکچکی کوي. ورځپاڼې په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي مرکزونو او دغه راز په کابل او غور کې پر دوو جماعتونو د تیرې اونۍ د حملو شدت ته په اشاره لیکلي چې په دغو حملو کې ټول ټال 250 تنه ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمیر افغان چارواکي پاکستان په دغو حملو کې په لاس لرلو تورنوي او یو شمیر نور باور لري چې دا بریدونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ستراتیژۍ په ځواب کې یو ډول د قدرت شودنه و.
آزادی رادیوی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په کابل کې افغان ادبی بهیر د تلې د میاشتې د 28 نیټې ونیزه غونډه در واخد استاد سعدالدین شپون ادبی فعالیتونو ته ځانګړې کړې وه. د روانې خپرونې په ډېره برخه کې د همدې غونډې رپورټ اورئ.
کوم څه پېښې ته پام شوی و؟ د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته پام و چې د نورو ورا په اسانه ور پام وویده ژبه له دې نظره وګورئ.
همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډېر ښه سړی وي خو ډېر غریب هم وي او ډېر زیات ضربونه پکې.
په کندوز کې د مطالعې د مینوالو له حاله خبرېږو. که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د تلې د میاشتې په 23 نیټه افغان لیکوال شاعر او تاریخ پوه شاه محمود حسین د المان په کولن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. اروخات حسین ډېر کلونه د افغانستان د تاریخ، سیاست او ټولنیزو مسایلو په ارتباط لیکنې وکړې، کتابونه یې چاپ کړل او شاعري یې وکړه. مرحوم حسین چې په افغانستان کې و په مختلفو وختونو کې د څو دولتي ورځپاڼو مدیریت اور لغاړې و. له وطنه بهر یې هم د افغانستان د سیاست او تاریخ په ارتباط لیکنې وکړې. یو وخت یې د استقلال ونیزه په نوې ډیلي کې خپروله چې د افغانستان په ارتباط به سیاسي او ټولنیزې مقالې پکې خپرېدې. مرحوم له تېر یو کال راهیسې ناروغ و او د تلې د میاشتې د 23 نیټې په وروستۍ ماښام یې شمع د مرګي شمال وهله روخ دی خاط وي. د ادب مجله بیا چاپیږي. د ادب مجله د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي خپرونه وه چې په دې وروستیو کلونو کې نه چاپېده. د کابل پوهنتون رئیس پوهنیار حمیدالله فاروقي د تلې د میاشتې په 25 نیټه د مجلې د بیا پیل په غونډه کې وویل د ادب ښکلی مجله له 40 کلن ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیلوي. کابل پوهنتون ویاړي چې د دغې مجلې په خپرېدو سره یو ځل بیا په اکاډمیک چاپېریال کې ګټور ګام اخلي. په دې مراسمو کې د کابل پوهنتون څو تنو استادانو هم خبرې وکړې او د مجلې بیا چاپ یې ګټور اقدام وباله. په ملي ګالری کې د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د تلې د میاشتې په 23 نیټه په ملي ګالری کې د دوو ځوانو هنرمندانو نجیم او نظیفې 50 لاسي کارونه نندارې ته وړاندې شول. د نندارتون د دوو جوړونکو په وینا لاسي کارونه د دنیا په مختلفو هیوادونو کې د هنرمندانو لخوا جوړیږي. لاسي صنایع د یو هیواد د کلتور د سمبول حیثیت لري. په روان کال کې په کابل او هرات سربیره په بلخ ولایت کې هم 2 ځله د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړ شوي. خو د نندارتونونو ډېر جوړونکي دا خبره کوي چې دوی لاسي صنایع مناسب بازارونه نه لري. دولت باید په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
د کندوز ولایت ډیری ځوانان وایي که څه هم په عام او نورو شخصي کتابتونونو کې د دوی د اړتیا وړ کتابونه یا نشته او یا ډیر کم دي، خو بیا هم د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د مطالعې مینوال ډیر شوي دي. په کندوز کې زموږ همکار اجمل آریان له څو تنو ځوانانو سره مرکې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې ده. د دغه ولایت یو شمېر فرهنګیان او تعلیم یافته ځوانان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې د ځوانانو ترمنځ د کتاب مطالعې وده کړې او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دغه فرهنګ مینوال د ودې په حال کې دي. د کندوز د مدني ټولنې یو تن فعال عبدالسلام سمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې باید هر انسان د کتاب مطالعې سره مینه ولري، ځکه مطالعه د انسان د معلوماتو په بډاینه کې ډېره مرسته کوي.
ځوانانو کې مصروف مطالعه شان و مطالعه
ده. هغه کسان چې د کتاب مطالعه سره مینه لري هغوی د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ډېرې هڅې کوي او په کندوز کې هم د ځوانانو لیوالتیا د کتاب لوستلو ته ډېره شوې ده. د یو شمېر فرهنګیانو په اند مطالعه انسان ته اجتماعي خوی پیدا کوي او کوم کسان چې تل مطالعه کوي نو هغوی ته په بېلابېلو ټولنیزو، فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ګډون انګیزه پیدا کوي. د کندوز د پوهنتون د تاریخ د څانګې یو تن محصل نصیر احمد په دې اړه وایي:
جوان باید با کتاب آشنا شوه. کتاب چی است؟ باید کتاب برای
ځوانان باید له کتاب سره آشنایي پیدا کړي، ځکه مطالعه د انسان په وجود کې ډېر مثبت تغیرات راوستلی شي، او ځوانان باید د خپل د بریا او د ټولنې د پرمختګ په خاطر له مطالعې سره مینه پیدا کړي. په ورته وخت کې د کندز پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد ګلستان خیراندیش بیا وایي، هغه کسان چې له ښوونځي او پوهنتون مخکې مطالعه کوي او له مطالعې سره مینه لري، نو دغه شان ځوانان په ښوونځي او پوهنتون کې د ښې زده کړې څخه برخمن وي. ښاغلی خیراندیش په دې اړه وایي،
فرهنګ مطالعه را در بین جوانان، در بین اهل مطبوعات و مردم دیم
موږ باید هڅه وکړو څو د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ته نور هم وده ورکړو، ځکه مطالعه د انسان د فهم او زده کړې لپاره جدي اړتیا ده، او پرته له مطالعې ځوانان خپلو اهدافو ته نشي رسیدلی. د معلوماتو له مخې اوس مهال د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې پر بېلابېلو موضوعاتو لیکل شوي څه باندې 2000 جلده کتابونه په دې کتابتون کې موجود دي. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون مسؤل محمد سلیم سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نظر به گذشته دمې طول چند سالی که ما باعث مدیر کتابخانه هستم،
د پخوا په پرتله د کندز په کچه د ځوانانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ وده موندلې، او هر ورځ دلته ځوانان د مطالعې لپاره راځي او د کتابتون له کتابونو څخه د خپل د مونوګرافونو، سیمینارونو او نورو درسي پروګرامونو مواد راټولوي او ګټه ورڅخه اخلي. په کندز کې اوس مهال د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د عامه کتابتون تر څنګ په یو شمېر نورو اکاډمیکو بنسټونو کې هم کتابتونونه جوړ شوي دي، خو بیا د مطالعې یو شمېر مینهوال او محصلان وایي چې دغه کتابتونونه لا هم ډېر مسلکي کتابونو ته اړتیا لري، ځکه ډېری وخت دوی د خپل د خوښې او اړتیا وړ کتابونه په اسانۍ سره نشي پیدا کولی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
اته دیر شورزی مخ کی د افغانستان د نومیالی او پیژندل شوی لیکوال استاد سعدالدین شپون لګوتو هغه سې کوا خاطر چې د څلیکلو په خاطر به کڑکې پریټینګاو او پانه به پرې خکلی کوله. استاد مرحوم د خپل شیرین عمر څول سیزی د کړی او لیدل ژوند د جلوو په انزور اولو تیر کړي لارې و موندا، هغه و پالاله سبک شو او بیا خلکو د امدې سبک پاچا و باله. د پګنو لیکنو د روانو خبرو او ژوندیو مجلسونو تند ماتیږي. استاد په خپلو لیکنو کې د پښتو ژبې د مختلفو لهجو له لغتونو په ډېر دقت استفاده کړې ده. ته به ویل هر لغت واحده معنا لري، بل لغت یې ځای نشي نیولی. نو هغه څوک چې لیکوالي کوي باید دې ټکي ته یې پام وي او تر هغو دې د هغه لغت لټه کوي چې ګوتو ته ورشي. د استاد شپون نصر لژوندیو او محسوسو تشبیهګانو مالامال دی. استاد اسدالله غزنفر وایي د استاد شپون آثار به په پیړیو پیړیو پاتې شي. تاسو را بولم در وخت استاد شپون د لیکوالۍ، ژوند او فن په ارتباط د افغان ادبي بهیر د ځانګړې شوې غونډې راپور ته چې زموږ همکار همایون هیواد چمتو کړی. په پیل کې استاد اسدالله غزنفر د استاد شپون د نثر په دریو عمده ځانګړنو غږیږي.
دا اثر به په پیړیو پیړیو پاتې شي. ولې به پاتې شي؟ یو اثر په دوه شرطه پاتې کېدای شي. یو د انسان نوم د ادبیاتو په تاریخ کې، یا د یو کتاب نوم د ادبیاتو په تاریخ کې دوه شرطه غواړي. یو دا ده چې د موضوع په لحاظ عالی، او بل دا چې هغه موضوع یې په داسې انداز وړاندې کړي چې هغه وړاندې کولو طریقه یې عالی. استاد شپون خدای دې وبخشي دغه دواړه کمال لرل. د بنګي غاړه مقدمه ولولې، هغه ډېره مهمه مقدمه ده. په هغه کې د ده خپل د ادب پیسې کې زده کومه تیوري لري، په هغې سکې خبرې کړي. په هغه کې دا یو خبره کوي، وایي ګورئ د خپلو کلیو پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل ژوند پیسې کې یو څه ولیکئ، د خپل چاپېریال پیسې کې یو څه ولیکئ. د استاد شپون د پاتې کېدو یو لوی عامل به دایي د هغه کلی کې چې دی پیدا شوی و هغه کلی ثبت کړو په تاریخ کې. موږ معمولا دا کار نه کوو، موږ څه چل کوو؟ موږ دا فکر کوو چې بابا دا خو یو وړه خبر ده، راځه لوی لوی خبرې وکړه بیا به پاته شي. نه، هغه لوی خبرې چې هغه دومره عمومي چې ټولو کړي په هغه باندې ته نه پاته کېږي، ته په هغې شي پاته کېږي چې صرف له تا سره تعلق لري. دا خبر به یو بل ډول هم درته وکړم. که زه را ولاړ سم د زر کاله پخوا په عیسه کې یو کتاب ولیکم، تاسو ماته د عالم په سترګه بیا ګورئ. د عالم سره د زر کاله پخوا زمانه، د محمود غزنوي زمانه بیان کړه، پیلم کې به مې شک نه ایده چې دا زمانه زه واقعا انځور کړم. خو دا کتاب چندان پایدونه نه لري، هدایت لري. په هغه وخت کې به وځلیږي یو څه وخت، ولې د محمود په زمانه کې نه زه اوسېدلی یم، د ما معلومات د اول لاس معلومات نه دي. د ما معلومات همدا د بهقي کتاب وګورم، د پلاني کتاب وګورم، د ګردیزي کتاب وګورم، یو شی بل شی وګورم، د هغې زمانې دي.
فردوسی شیرونه بګورم د انصوري او اسدی و کوم بیا به یو شی تصوروم لیکن یو سل کاله بعد چې یو مارس راځي هغه به تر ما ډیر کتابونه لري تقریبا سل کاله بعد به کتابونه لا ډیر کنه او د محمود غزنوی د زمانې پیسې کې به کتابونه ډیر یو بل به شی سل کاله بعد سل کاله بعد به ټکنالوژي ډیره مخته تللی چې د محمود د زمانې پیسې کې به دومره غشن معلومول سي چې موږ اوس تصورم نشو کولای نو د سل کاله بعد سړی په حقیقت کې تر ما محمود غزنوی ته ډیر ورنشې دی نو د سل کاله بعد خلک د محمود غزنوی پیسې کې ما کتاب ولولي دي د بهيقي کتاب به بیا مولولي ځکه چې بهيقي په هغه زمانه کې اوسېدو د هغه غزنی ریپورت یې لیکلای دی فاروقی د محمود له مرګ وروسته یو کال وروسته یوه قصیده لیکلې ده تاسو مکتب کتابو کې ولوستئ کنه وای شهر غزنی نه همان است که من دیدم فار هغه چې د ادبیاتو او شهکار غنل کیږي علت څه شه ده یو سړی د محمود له مرګ یو کال وروسته غزنی ته تللی ده هغه غزنی د تنظوري تصویري دا ولې شهکار غنل کیږي دا قصیده نه مري او فاروقی به نه مري چې د دیوداسې پیښې ریپورت راکړای دی په ادبی ژبه چې غیر لده مونږ بل هیڅ ذریعہ نه لرو چې په غیر پورت کې شامل سو که دنیا زر کاله نور هم مختلف سي او د غزنی پیسې کې ډیر څه معلوم کی خو چون بهيقي په پیښې په سترګو لیدلې وي نو د دې ریپورت اهمیت نه رسیږي دې ریپورت دی اول لاس معلومات دي دا البته ما د تاریخ پیسې کې یو څه خبره وکړه خو ادبیات هم داسې دي شكون صاحب خپل کلی او خپل چاپېریال انځور کو د مخکې هیواد صاحب د خاطراتو یو جمله وویل پیغه کې د خپل ژوند انځور کړی ده د بل چا پیسې کې څنګه دي د په داستان کې داسې کوي په ناول کې داسې کوي نو کوم خپل ژوند انځور کو په شعر کې په ادب کې هغه به پاتې دونه وي شكون صاحب د موضوع په لحاظ باندې استاد شكون له دې درکه ډیر کامیاب انسان وو زر کاله بعد هم دی څه کول وستل شي چې هغه خلل هغه چاپېریال چې دا انځور کړی و د پکې ژوند کړی و د زر کاله پخوا خلک به یې هم غواړي چې ځکه بله منبع به نه یي اصلي منبع اول لاس منبع به دی شپون صاحب د ده سبک د ده طرز چې ده درې خصوصیت لري یو خصوصیت یې دا دی چې ژبه یې ولسي انتخاب کړی ده نه مصنوعي دا مهمه ده د داستان لپاره مصنوعي مې وویل دا بلشتونده کلمه یې په رسمي به وبولم نه رسمي ژبه دا رسمي ژبه ژوندۍ ډېره نه یي سمه به یي خو ژوندۍ نه یي ژوندۍ ژبه هماغه ده چې پرې خبرې کوي او داستان چې دی هغه هنر ده هنر باید ژوندۍ هنر چې دی د موږ له احساس سره کار لري او احساس ژوندۍ نو د دی په دې راز پوهېدو ملي ژبه نهایت ژوندۍ ده کله چې موږ ولسي ژبه یادوو ډېر خلک چې دي وایي وایي متلونه یې استعمال کړي دي او اصطلاحات تنه متلونه او اصطلاحاتو خبره نه ده بلکې متلونه او اصطلاحات که په یو داستان کې تر حد لږ ډېر یا بې مورد استعمال کړي داستان ورسره خرابي شي باور ولرئ شكون صاحب دی ولسی ژبې یو باریکیو ته متوجه و چې زما په نظر زموږ تقریبا هیڅ لیکوال بل متوجه نه و په افغانستان کې په پښتونخوا کې زه دوه مثاله درکوم چې به خبرې موږ دي شي تاسو وګورئ چې دی د ولسی ژبې په وړاندې کولو کې د ولسی ژبې د احساس په درکولو کې څومره کامیاب و استاد شكون دغه د خاطراتو په کتاب کې دی د ماشومتوب لوبې یادوي چې ماشومتوب کې څنګه کول ماشومتوب کې ګوره ژوند ډېر تکراري فرزن لوبی کوي فار ورس هغه یو لوبه کوي فرزن عادتونه دي ماشوم توپ تکراری فرن دي چاپلار راسی او پقاری د ځینې منډه کوي خو یو قسم منډه کوي د دې لپاره ګوره موږ په خپل ژبه کې څه کوو په ژوندۍ پښتو کې موږ په ژبه کې یو عمده تخنیک هم دا ده چې دا غیر مشکون څه به چانی دوه پم سمېږي په دې وخت کې د خبرو طرز داسې کو لکه چاته چې مخاطب یو ګوره مخاطب دا کسبه زه بازار ته تللی وم زه مریض وم ما احمد ولیدو دا زه متکلم خبرې کوم که داسې وایم هغه مې ولیدو هغه ښه و هغه داسې و هغه بد و یو غایب یادوم خو که داسې وایم چې تا یادوم مخامخ دا مخاطب ته شكون صاحب داسې وایي دغه تکرار شوي پیښې او خاطرې په داسې انداز کوي هغه لیدلوری دوم کې دوم شخص کې داسې وایم چې مور دې راشي نو ته به ورته وایې چې شیرني راکړه او چې پلار دې درته پقار شي نو ته به ترې منډه کې او چې مازدیګر شي نو کوڅې ته به وځې لوبې به وکړې کله چې خپلې تکرار شوې خاطرې خلاصه کوو نو یو عمده طریقه یې دا ده تاسو ښه فکر پرې وکړئ دا ده شكون صاحب دې شي ته پام شوي وو د دې ژوندۍ ژبې ډېرو تخنیکونو ته پام و او ډېرو طریقو ته یې پام و چې د نورو ولا په اسانه ورپام نه ولیده ژبه له دې نظره وګورئ زه یو بل مثال درکړم خوب موږ چې کله خوب تېروو یو خوب هم لیدلی د بل چاته وایو خوب هم یو روایت دی یو ریپورټ سره فرضاً زه به یو بل مثال درکړم فرض زه پرون تلی هم لوګر ته زه قصه درته کوم داسې وایم زه پرون لوګر ته تللی وم هلته مې همایون هیواد ولیدو همایون هیواد د سپینې جامې اغوستې وې یو ډېر لوکس موټر یې و که نه حساب کتاب یې برابر و دغسې خبره به درته کوم خوب دغسې نه بیانوو ګوره په ژوندۍ ژبه کې په رښتیانۍ پښتو کې داسې وایو خوب وینم چې همایون هیواد وي لوګر وي سپینې جامې اغوستې وي دغسې وایو که نه وایو ګوره دلته هغه د ګرامر په لحاظ هغه د فعل هغه التزامي وجه دی نه وایو وی وایو ګوره لکه التزامي وجه داسې لکه یو شی چې شاید راغلی به وي باید تللی وي که نه داسې که ته راشې شپون صاحب کله کله چې په شعر کې خوب یادوي یا په داستانونو دغو کې دغه بیا خوب هغه فعلونه استعمالوي معمولا هغه د التزامي وجه فعلونه چ هغه په ژوندۍ ژبه کې دی ولسي ژبه تنها په دې متلونو په دې اصطلاحاتو په دغو کې نه خلاصه کېږي ژوندۍ ژبه زموږ ډېره زیاته غني ده زموږ تر لیکلي ګرامر په مراتبو وسي او زه اته باور ولرئ په دې عقیده یم چې موږ د خپلې ژبې قوانین په سلو کې 1% 2% هم نه دي بیان کړي دا دومره غني او وسي ژبه ده او لیکن دا د شپون صاحب غوندې عظیم استعداد د ډېرو شیانو ته د دې ژبې متوجه سوی دی تاسو که غواړئ چې پښتو ډېره زیاته درک کړئ او واقعي پښتو د استاد شپون لیکنې ډېر زیات کومک درسره کولی شي دده ژبه ژوندۍ او ولسي ده. دا ده بل خصوصیت د دې ژبې تصویري والی دی. دده ژبه نهایت تصویري ده. د تصویري ژبه په کیسه کې زموږ ډېره مشهوره خبره دا ده چې یو شی باید حواسو ته مخاطب وي نه عقل ته. که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې سرې جامې وې دا سترګو ته سوروالی سترګې ویني او که زه وایم چې یوه نجلۍ مې ولیده چې ښکلی جامې وې ښکلی چې دا عقل ده مخاطبه خبر ده ښکلا په سترګو نه لیدل کېږي خو سوروالی شینوالی زیړوالی دنګوالی ټیټوالی دا په سترګو لیدل کېږي که نه که وایم چې سترګې بادامي وې دا سترګو ته درېږي تصور یې کولی شو که وایم چې ښکلی سترګې وې دا سترګو ته نه درېږي. د ده نثر د تصویري په دې معنا چې فوق العاده حسي او تصویري نثر دی ده یعنی په پښتو داستاني ادب کې زما په خیال د دې نظره دی جوړه نه لري خو دغه تصویري نثر نورې قصې هم لري چې ګمان کوم توجه ورته پکار ده. د تصویري به هغه دا ده چې ته د بل چا خبره مکالمه داسې ولیکې مستقیم قو چې د هغه خبرو ته ورته وي. د ما په خیال استاد شپون په دې کې واقعا بېساری استاد و کله چې به د چا یو جمله بیانوله چې پلانۍ داسې خبرې کوي که هغه به د هرې لهجې و د هر ځای به و ده به دومره ژوندۍ او دقیقه ویله چې سړی به ورته حیران شو. دا هم د تصویري نثر خصوصیت دی. درېیم خصوصیت د ده د نثرونو د ده آیروني وه. آیروني موږ کله کله دې ته طنز وایو بیا طنز هم داسې خندا مندا ته وایو خو خبره دومره اسانه نه ده. آیروني چې ده تر طنز په مراتبو یو وسیع مفهوم لري یو فلسفي مفهوم لري. اصلا دغه طنز به ټوکه چې ورته وایي دا څه شی ده که دوه داسې شیان سره یو ځای کړو چې یو ځای کېږي نه د دغه نه خندا زیږي. د خندا اصلا هغه تخنیک دغه ده. که زه وایم وایي وږي ته چا وویل چې دوه او دوه څو کېږي وایي ده وویل چې څلور ډوډۍ دا ولې د خندا خبره ده. د خندا خبره ځکه ده چې زموږ توقع دا وه چې دی به ووایي څلور. زموږ توقع په هیڅ وجه دا نه وه چې دوه جمع دوه ته به دی څلور ډوډۍ وایي. ګورئ دا ولې کامیابه ټوکه ده ځکه چې د موږ د توقع خلاف یو خبره وسوه. زموږ توقع یو شی وه او خبره بل څه وه. له دې فاصلې نه طنز جوړېږي. او بل ولې کامیابه ټوکه وه چې وروسته فکر وکړو چې هو ولاد اگر چې د موږ د توقع خلاف خبره سوې ده خو منطق هم پکې شته. منطق څه شی دی؟ وږی انسان باید همداسې ووایي چې دوه او دوه څلور ډوډۍ کېږي بېرته قانیم سو. یعنی هم د موږ د توقع خلاف یو خبره یي یعنې موږ تصور کړی نه یي ناڅاپي یو خبره واورو او هم پاینل کې بیا و هم منو چې وړه همداسې خو یي نو داسې باید باید له دغه نه طنز جوړېږي. خو له دغو طنزونو نه معمولا خندا پیدا کېږي. لیکن آیرونی چې ده آیرونی کله کله د خندا باعث ګرځي او ډېر وخت هېڅ خندا باعث نه ګرځي. خو موږ هغه آیرونی طنز ترجمه کوو. دا به البته د موږ جنجالي طنز د ژور واقعیت پیچلی واقعیت پیچلی واقعیت نه مطلب څه ده. موږ خپل دنیا د خپل عقل او خپل منطق په ذریعه تشریح کوو. موږ چې دنیا د عقل او منطق په او ژوند د منطق په ذریعه بیانوو نو په هغه کې انسجام وي په هغه کې تناقض نه وي. مطلب مڅ شي دی زه وایم چې دا مایک دی په عین حال کې دا نسم ویلی چې دا مایک دی دا مایک نه دی. دا به منطقه خبره ده. لیکن که ژوند ته ژور وګوري متاسفانه هم داسې ده، هم به وایي چې دا دی هم نه دی، مثالونه یې بیخي ډېر دي. یوه قصه به درته وکړم. په بغداد کې یو تاجر و، د دې تاجر یو نوکر و، نوکر یې بازار ته واستو چې ته هغه راوړه سودا راوړه. خو نوکر سودا را نه وړه، ډېر وارخطا راغی او ریګ دي او پریشانه ده. د هغه ورته وویل د سوداګر چې ولې څه خیریت خو ده؟ ده ورته وویل چې ما په بازار کې مرګ ولیدو او وویرېدم. خیر خیر مه وېرېشه، وای نه، یو آس راکه له بغداد سره یو بل نژدې ښار د سامره نومېږي، یو آس راکه، یو شی راکه. ایته آس ډېر تېز ده، سوداګر ته وایي چې سامرې ته وتښتمه، مرګ راپسې ګرځي، بغداد ته راپسې راغلی دی چې پټ شم ځینې. نو هغه سوداګر یو ډېر تېز آس لري، دا ورکي مازدیګر هم دی، دی پرې تر ماښامه پورې تر شپې پورې شپه هغه ته ورسېږي سامرې ته. دی سامرې ته روان شي، سامرې ته لاړ شي، او دغه سوداګر بیا سودا وروبېږي چې دغه سړي رښتیا هم مرګ لیدلی دی، نه دی لیدلی، هسې وارخطا شوی دی. او ده ویل چې د بازار په پلاني چوک کې ما مرګ و، تر هغه څه ورسم قصه څه ده چې ورغی هلته د سوداګر رښتیا هم مرګ ویني چې ولاړ دی. نو سوداګر ورغی ورته مرګ را بس، ما دا نوکر د ډېر وېرولی و. ولې؟ ما ورته وویل ما وېرولی نه و، ما صرف تعجب وکړو چې دی مې ولیدو، چې زما ورته خو نن شپه وعده په سامره کې ده چې سا به دې اخلمه که نه. تعجب مې وکړو چې ته لا په بغداد کې څه کوې. دا یو قسم آیروني ده، طنز ده، یعنې دې کې خندا نشته ګورئ، لیکن ژوند تضاد شته. موږ هڅې په ژوند کې یو رقم کوو، خو تقدیر د هغه خلاف راپېښوي. همیشه تاسې په ژوند کې وګورئ، همداسې کېږي که نه، د خدای د بنده کړه سره برابر نه وي. دا ګوره د ژوند طنز ده. موږ دې ته خوشحالیږو چې د میاشتې پای را ورسېږي او معاش واخلو، خو په عین حال کې یو پټ احساس راته وایي چې یوه میاشت ژوند مم ختم شو، په معاش باندې خپل ژوند بدلوو. دا تصادونه دي په حقیقت کې. یه غشه ته چې خوشحالیږو هغه په حقیقت کې د موږ د تباهي باعث هم ګرځي. او دا د ژوند حقیقت هم دا دی، د ژوند هغه چې ډېر ورته څوک ژور شي همدا حال دی. او د دې د بیان لپاره بیا په ادبیاتو کې د آیروني طرز دی، او د دې آیروني طرز په پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی استاد شپون صاحب دی. شپون صاحب د ادبیاتو هغه ډېر اصیل شانس دی، هغه په اعلی حد کې لري. زه په دې عقیده یم چې دی به په پیړیو پیړیو به د ده آثار ولوستل شي. ده ته به موږ دعاوې کوو، خدای دې وبخشي، خدای دې جنتونه په نصیب کړي. خو په عین حال کې به د ده له آثارو نه ډېره زده کړه کېږي ځوانانو. ما یو وخت زه به وروستۍ خبره دا وکړم، یو وخت ما د دې قصې په تخنیکونو باندې ډېرې مقالې لیکلې په یغو وختو کې د قصو په فن باندې. باور ولرئ په پښتو کې به مې هغه شو مثالونه د شپون له قصو نه ډېره کول. هغه شپون صاحب چې ده هغه د قصې هغه کوم چې هغه ډېر اصیل تخنیکونه دي چې قصه ورته اړتیا لري، هغه به د شپون صاحب په قصو کې ډېر زیات و. په نورو کې به یا و یا به نه و یا به یو څه و یا خو په هر حال، بلکې په ډېرو مشهورو کې چې موږ مشهوره قصه لیکوال ګڼو هغه شی به چندان کې په ویله کې داسې به داسې به یو ګپ و که نه د نورو د ده به و. شپون صاحب لوی لیکوال و، د ده نه باید زده کړه وکړو او د ده یاد باید تازه وساتو. او مننه له تاسو چې د ما خو دوست و ملګری مې و، په ما یې ډېر زیات احسان دی. او تاسو ځوانانو خو به اکثره شاید تاسو بې لږ پېژندلی یا بې نه پېژندلی چې راغلی یاست او د ده یاد لمانځئ. له ټولو باید مننه هم وکړم، مننه چې خبرې مو اورېدې.
له استاد سره مې یو وخت مرکه کړې وه، نو په آخر کې مې ترې وپوښتل، مال خبرې خو ډېرې وشوې خو که کومه خبره دې په زړه پاتې وي. استاد ویل وایي څو ورځې مخکې قلم ټولنه کې غونډه راته نیولې وه، په بینارې لیکلي وو چې د پښتو نثر باچا دا بینارې راکوه، ما نه اخیسته خو وروسته مې واخیسته. اوس خوشحاله یم چې اخیستی مې دی، وایي دا وړم امریکا ته او خپلې مېرمنې ته مې ورښیم چې زه خو دغسې سړی یم.
خپله ټولنه مې مطالعه کړې ده، داسې مطالعه نه چې داسې تیوریتیکي مطالعه، بلکې کتلې مې ده په مختلفو حالاتو کې مې کتلې ده. ټولنه داسې نه مطالعه کېږي چې د تاریخ له نظر مطالعه کړي یا نور چې مطالعه کړي. دا ځینې جملې هم د خلکو لیدلې شوي کې چې باید سړی مصدر د خدماتو شي یا دغسې کوم شی دا نه دی. مطالعه کول دې ته نه وایي، هر سولی ته ګوته وروړه، امکاناتش لره هم وي خوبی دي که نه. ټول شان خان آباد که پیک شوی دی دغه ما چه لیکلی دی لگه به جلا ور کرده، یو انصر چې څوک نه یادوي هغه مې یاد کړی هغه خلق مې نازوي هغه ورځې لار خلق مې چې وایي د نصر پاچا هغه بینر چې و ما عکس و پکې هغه بیا ما ته راکو ما ناخستو اوس فکر کوم چې ښه چې وام خستو چې ما مېرمنې وګوري چې دغسې یم داسې نه دی چې داسې نه یم دا مې آخري خبر وه.
اوس به استاد اجمل خپله د استاد شپون په اړه راته وغږېږي. استاد خپله زه فکر کوم چې د دې نه نور زیات کار په کار دی لکه غزنفر صاحب چې کومو خبرو ته د استاد شپون ثبت کړه او د هغه د کیسو او مثلا د هغه نور خصوصیتونو ته پام وکړه. زه وایم چې دا یو پوره ډېر کار غواړي استاد د هغه په باره کې ډېر زیاتې خبرې وکړي. زه یو صرف یو څو خبرې کول غواړم. ما یو وخت د ماسټري تیزس لیکم په هغې کې بیا دا سبک سبکونه باندې خبرې کولې نو هغې کې بیا زه د مخکې پخوا مې دا زولې بوټونه لوستې وو غزنفر صاحب ته پته د ماسټر عبدالکریم او بیا مې د شپون صاحب د بنګي غاړه او دغه شانتې شنټاغې او بیا تر اونو یو شپون ټول مې ولوستل. یعنی ډېر داسې ورته والی راته ښکاره کېدل نو بیا مې یو پرتلیز جاج واخیست او بیا ځینې ځینې مشخصې ردب کې پیدا شوې. بیا تېر کال تېرو څو میاشتې مخکې فکر کوم استاد سره راغلی وو په دې وبخې شپون صاحب نو هغه په قلم ټولنه کې د هغه دپاره غونډه جوړه شوې وه نو په هغې کې بیا یو څه خبرې وکړې. زه غواړم چې د استاد د سبک یو څو مشخصو ته پام وکړم. غزنفر صاحب د هغه په سبک باندې خبرې وکړلې نو هغه ډېر مفصلې وې. یو استاد مونږ چې یعنې وروستو د هغه کیسې بولو د هغه د خپل ژوند سره ډېرې نږدې اړیکې لرلې لکه غزنفر صاحب چې ویلې د هغه شخصیت چې څنګه وو هغه به په هماغه شانت شکل باندې د هغه په کیسو کې تمارس کوو. مثلا استاد ډېر داسي ریئل او واقعي سړی مثلا هغه په خپل هغه ویډیو کې د شتا سره سره دی وی لا به ډېر نه په خولې زمونږ عموما کم کمزوري خلک چې دي کمزور ملتونه چې دي هغه به ډېر زیات لا به وي کنه ځکه چې په کار د چا حقارت احساس په یو څه طریقه باندې رام کی استاد کې دا کار وو. یعنی ډېر واقعي دین او واقعیت ته ډېر نږدې سړی وو. په دې دنیا کې دا د ریالیزم یو مکتب دی او بیا د جادوګر ریالیزم زه شپون صاحب بالکل د هغه سره تړلو نه غواړم ځکه دا به نو غوندې نه دقیق خبرې وي خو ځینې داسې مشخصې دي چې د شپون صاحب او د هغه مکتب تر منځ لیدل کېږي. مثلا هغه داسې وایي چې د ژوند چې څنګه په واقعیت کې دی او انسان چې څنګه په واقعیت کې دی همدومره دغه شانتي عجیب دی. یعنی د نورو خبرو د لافو مافو او نوی خبرو ضرورت پکې نشته. یعنی باندې فارمیټ کې باندې شکل کې هم انسان ډېر عجیب دی. شپون صاحب دغه راز کشف کړی و چې هغه موږ ته کله د خپل ریئل ژوند او د خپل واقعي ژوند کیسې کې موږ د سینان کې بچولا د ځمکې نه ماورا کیسې لولو یعنې همدا هم دغه ځمکې کیسې لولو خو دغه سوره ډېر زیات خوند اخلو. البته استاد یو کمال لري چې هغه پکې انتخاب کوي. یعنی ټولې په کیسو کې او مثلا په خپلو مقالو کې ټولې خبرې په یو ځل نه کوي او مثلا ټولې خبرې تر اخره پورې نه کوي. دغه انتخاب هنر هم استاد لرلو په هغه اساس. مثلا لدینا بغیر موږ او تاسو نن سبا ان په دا ورانه ویجاړه ټول لکیو ډول افراطیت راکې پیدا شوی. یعنی افراط او تفریط کو په هر کار کې استاد ډیر معتدل سره یعنی بیخی افراط او تفریط نه خو په عام ژوند کې چې وو او به دغه د استاد دغه اعتدال زموږ استاد لپاره یو مثال دی او دغه اعتدال د استاد به په دغه کیسو کې ځان راښکاره کړی دی. او چې مثلا موږ غواړو چې ډیر کله کله داسې وایو چې ډیر پارسا او ډیر با تقوا او تقوادار او سودا تظاهر وکړو استاد بالکل دا تظاهر نه کوو چې څنګه ژوند خوښ و هغه شانتي کوو. انسان ته بالکل د فرشتې او بالکل د شیطان نظر نه کوو او همدغه همیشه په خبرو کې ویل چې تاسو یو کرکټر داسې مان زوروي چې مثلا هغه په عین حال کې ډیر ښه سړی وي او ډیر غریب هم وي او ډیر زیات ظلمونه هم پکې کېږي کنه. یعنی او بیا د مور او پلار یوازینې زویم وي او بیا ورپسې مړم شي. یعنی دا په عموما په ژوند کې ډیر نادر پېښېږي چې دغه ټول خصوصیتونه ځکه چې د استاد پاند باندې ژوند او کیسه چې د داستان دی هغې له موږ یو انتباه او د ژوند په باره کې یو زده کړه ترې کوو نو په کار ده چې دا زموږ واقعي ژوند ته جواب وایي هغه استثنایي پېښې ته جواب ونه وایي. بل مثلا زه فکر کوم چې د استاد یو دلیل دا هم و چې که مثلا موږ استثنایي پېښو ته جواب وایو یا ډېره مظلومیت پرستی وکړو یا ډېره تقوا پرستی وکړو نو په هغه صورت کې د داستانونو نه زده کړه نه شي کولی کنه. یعنې یو ډول ټولنه یک نواخته کېږي یو طرف ته روانېږي
یعنی یو ډول افراطیت ته روانېږي. نو زه فکر کوم چې د استاد په همدې خاطر باندې یعنی دغه اعتدال د ده په سب کې ځان ښودو. بل د ده استاد یو خصوصیت دا چې بې ډېر یعنی په دې ټولو حالتونو کې ډېر بې لحاظ انسان و. یو غزنفر صاحب ته معلوم وي یو وخت ویل چې کیسه بیې کوله چې کانټینینټل کې غونډه وه او بیا ما یو څه ویلي د خپل کلچر او فرهنګ په باره کې یو انتقادي نظر مې لاره. پخوا خو عموماً موږ چې کله کوم وخت کې دا د افغانستان د پښتو ورو ورو د ملي ژبې کېدو په لور باندې روانه وه نو ډېر تصور دا و چې په کار ده چې موږ خپل فرهنګ ته ډېر مثبت نظر ولرو. شپون صاحب بیا داسې سړی نو هغه ویلي چې نه قومي مصلحات په دې تاریخي او په دې شپون معاملو کې د کار د استعمال ونډه ده. په دې خاطر باندې بیا ورته ویل شوي وو که نه چې ته موږ شپون ګڼلې ته نو بیا استاد به هغه کیسه همیشه کوله. یعنی استاد رښتیا هم داسې نه و لکه څنګه چې د هغه په باره کې نظر کېده. هغه د خپل فرهنګ سره او د خپل ملي هویت سره ډېره مینه لرله او د خپل ملي هویت په ارزښت باندې پوهېده. یعنی چې زه د افغانستان د جغرافیې په ارزښت باندې په خپلو ټولو ملي ارزښتونو باندې پوره پوهېده. یو خو مصلحت یې نه مانه. تېره بل ژمي کې د اجمل خټک په باره کې یو څه ولیکل بیا نو د اجمل خټک پلویان را وپارېدل چې دا خو د پښتنو د پیوستون یو بېلګه ده یو مثال دی او په کار ده چې داسې ونشي. همدارنګه د حکمتیار صاحب سره یو وخت چې دی هلته ورغلی وو او هغه سره یې مرکه کړې وه نو دغه مرکې د حکمتیار صاحب په باره کې ځینې خبرې وکړلې او بیا ځینې د حکمتیار صاحب پلویان چې وو هغوی هم را وپارېدل چې دا څنګه. یعنی موږ عموماً د خپل تاریخ او د خپل کلچر په باره کې ډېر مثبت فکر لرو او کېدای شي دا د جګړو د انقلابونو یو زیږنده وي چې موږ خپلو لیډرانو ته او خپلو سیاسي رهبرانو ته بیخي د یو داسې شخص په سترګه ګورو چې هېڅ منفي خصوصیت نه لري هېڅ غلطي نه ده کړې. استاد وایي کېدای شي دا د احساساتو زموږ د احساساتو له پلوه کومه خبره نه وي. یعنی کېدای شي یو لیډر غلطي هم وکړي او بیا دغه غلطي بیرته جبران هم کړي او بیا دغه غلطۍ لپاره بخښنه هم غواړي خو تاریخ دا نه مني. یعنی تاریخ د چا بخښنه نه مني ځکه چې تاریخ په بخښنو باندې ودرېږي نه هغه بیا راستنېږي. استاد په دغه راز باندې پوهېده. په همدې خاطر باندې هغه فکر کوم چې دا زما سره زما د ټولنې حق دی چې مثلا ما د افغانستان په دې لنډ تاریخ کې څه شی لیدلي دي په کار ده چې هغه زه د خپلو خلکو ته ووایم چې اصلا دې تاریخ څنګه دی هماغه شانتي ورته ووایم. او استاد یعنی په غزنفر صاحب په کیسو باندې خبره وکړه رښتیا بیا هغه یو ډول فطري استعداد لري. فطري استعداد هم لره پوه هم لرله او دا دواړه ورسره یوځای شوي وو یو کمال تر حده پورې رسولی وو. دا خو د استاد هغه د کیسو اړخونه وو. یعنی زه خو یو شاعري ما ډېره نه دولستې په هغې باندې خبره نه کوم. د استاد پخوا چې د هیوادمل صاحب د دوی کیسې کوي نو د لیکوالۍ په باره کې ډېرې ښې مقالې لیکلې دي. یعنی په شاعرۍ باندې او په ادبیاتو باندې ښه تبهر هم لاره ښه پوهېده هم روح دې خاد وي. او
استاد که څه هم په دې وروستیو کې ویل چې شعر مه لیکئ خو خپله یې دوه شعرې ټول کې چاپ شوي. په یو کتاب کې یو شعر وو زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیر کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. د پنج اوبو کې لاغو شوی ځنګل ما یې خونکارې ژامې ولیدلې چې خلاصې شوې د درقت لپاره دا پنځه سره یې ښامار زه پېژنم. زما په قبر به لاله زرغون وي خو زما دا خبره مه هېروئ چې هلته لرې د سیندونو غیب کې یو تور ځنګل دی د اغزنو ونو هغه ځنګل د افغانانو مال دی زما د قبر په لالمو قسم چې اوبه درنه را لاندې نه کړي. دا استاد لیکي وایي دا شعر مې چې کله ولیکو نو داسې خبرې راپسې کېدې چې دا د روسیې پر ضد لیکلی دی او حال دا چې روسیې د افغانستان یوه لویه ځمکه هم نه ده لاندې کړې. ده په داسې وخت کې لیکل کول چې رښتیا هم د استاد په خپله وینا ډېر سخت و. د هرې خبرې ځواب ترې غوښتل کېده ځکه یې ډېر شیان له ځان سره پټ ساتلي. او استاد وایي ما چې کله ملګرو ملتو کې کار کاوه نو هغه څه به مې چې د شپې لیکل خپرول خو به مې نه خو دا به مې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته وړله او هلته به مې سیاسي پناه ورته اخیستله. اوس انجینر صاحب محمد آصف عمر ته بلنه ورکوو چې د استاد په اړه او د استاد د کیسو ناولونو په اړه ورته وغږېږي. انجینر صاحب عمر
کله چې راڅخه وغوښتل شول چې د شپون صاحب په ناولونو څه ولیکم هم خوشحاله شوم هم یې په تندي خولې را ما تر دې دمه د هغه له اثارو څخه یوازې شینټاغ لوستی هغه هم ډېر کلونه پخوا. اوس مجبور وم چې د نورو کتابونو لوستلو ته یې لستونی ګډ وهم. وخت کم و کتابونه ډېر او زه په لوستلو کې دومره ګړندی نه یم. خو سره له دې مې د شکون صاحب له کتابونو دومره خوند واخیست چې د بهیر د دې غونډې تنظیمونکو ته مې دعاوې وکړې. د هغه د لیکنې ځانګړی حساب سړی له واقعي نړۍ راباسي او د ده د هنر په دنیا کې ډوبوي. د ده لیکنو ما ته د روسي طنز لیکونکو آثار سترګو ته ودرول، لکه هلته چې و ده هم هڅه کړې چې د طنز روحیه د کیسې تر پایه تازه وساتي. هغې راوي د یو کرکټر په څیر استعمالوه، که خبرې د کرکټرونو تر البته د راوي خبرې د کرکټرونو تر ډیالوګونو ډېرې په زړه پورې نه وې، نو کمې خو بیخي نه وې. په ګټیالي کې راوي وایي نیویارک درې بغرۍ دی، خو نورو نړۍ کې داسې جملې د کرکټر له خولې راوځي. که راوي یې کوي نو یوازې په طنزي لیکنو کې یې کولای شي وویني. خوشکون صاحب دواړه په یوې کټۍ کې پخوي. د هغه اثر په معلوماتو مال امال دی، هسې نه چې په یو مسلک کې دې په تخنیکونو او رازونو خبر وي، بلکې هم ډاکټر دی، هم بزګر، هم سیاستوال، هم بل هم بل. په معلوماتو کې خو ته ځای نه دی پرېږي، که څه هم په کیسه کې اوږده معلومات یا له اصلي موضوع څخه په نورو سیزونو زیات تم کېدل هم زړه تنګوونکي وي، هم جواز نه لري. خودشکون صاحب شوخه ژبه د طنز په شربت کې لوستونکي ستړیا ته نه پرېږدي. د هغه د اثارو بله ځانګړنه د واقعي او تخیلي ژوند یو په بل کې اغګل دي. کله چې کیسه لولې ته نه پوهېږې چې دا پېښې په لیکوال تېرې شوي دي که په تخیلي کرکټر. د کتابونو هر څپرکی یې په پیامونو ښه غني دی، خو د اساسي موضوع چې په یو ځانګړي او سخت اثري پیام وڅرخي څرک نه لګي. یا به زه نه یم پوه شوی، کیدای شي د هغې سیاسي ډلې چې دی په هر ناول کې رټي د منفي څېرې رسوا کول اساسي موضوع، یا لوستونکي ته د کندز د خټکیو ورپېژندل وي چې زه یې ایله اوس په کوایفو پوه شوم. ما ویل که له شپون صاحب څخه مې پوښتلي وای چې د کندز د خټکیو صفتونه ولې په هر ناول کې کوې، هغه به ننوتې سترګې راړولې وای او بیا به یې ویلي وای: ګوره وړکیه، تاسې لغمانیان چې هر کله د قسم په وخت د قرآن شریف په ځای په شوتله لاس ږدئ، چا مو په ستونې ګوتې خښې کړې؟ شپون صاحب لکه په بزګرۍ کې چې پوره برلاسی دی، همداسې په کیسو کې هم کروندې ښې پالي. د کیسې په پیل کې زړې خخ او بیا یې په مناسب ځای کې راشنه کړي. د سمسې په یارانو کې د ډاکټرانو په محفل کې د ادبیاتو د ماسټرې اتینا ګلامس راڅرګندېدل هم د کیسې اساسي کرکټر کمال ته هم ما لوستونکي ته ناڅاپي پېښه وه، یو ډول مصنوعیت پکې ښکارېده. ما ویل شپون صاحب لوی لاس د دواړو کرکټرونو د مخامخولو لپاره دا صحنه تراشلې ده، خو راتلونکي پروګراف راته زما اشتباه د منفي بافۍ د پیغور په ډول په سترګو راوویشتله. اتینا کمال ته وویل چې ته باید زما له نوم څخه پوه شوی وې چې زه یو یونانی یم، نو ځکه د یونانی محصل مېلمستیا ته بلل شوی. شپون صاحب د ناول هغه برخې یا څپرکي چې د کیسې د اصلي کرښې په پرتله له زمان او مکان سره ډېر اړخ لګوي په خورا مهارت ووي. داسې پېښې پکې رانغاړي چې لوستونکی یې د نه تړاو احساس ونه کړي. د ناول په پیل کې فلش بک یا تیر زمان ته تلل کیسه کمزوري کوي. په تیره بیا چې دا کار څو ځله تکرار شي، خو د چا کیسه د هر چا به کمزوري کړي مګر د شپون صاحب نه. د سمسې په یارانو کې چې 200 مخه لري، د کیسې اصلي کرخه د ډاکټر کمال او بخت جمال مینه ده، خو لیکوال ورته ایله وروسته له 150 مخه قلم ورنی. تر دې دمه د کرکټر د امریکې کیسې د کندوز په کلیو کې د جګړې له امله کنډوالې د شالیکار محکمه لوستونکي بوختوي. همداسې په ګټیالي کې هم درونیسه، هلته په پېښې په پېښې پسې تا د کتاب کېښودو ته نه پرېږدي. د هرې پېښې تر پایه بلې پېښې ته داسې زمینه سازي کېږي چې لوستونکی یې هېڅکله د مصنوعیت احساس ونه کړي. دا ځکه چې هغوی د علت او معلول د تړاو په اصولو برابرې اوبدل شوي دي. زه باور لرم چې د شپون صاحب ځینې کیسې د ناول د ژانر تر څنګ د ډرامې په ژانر هم برابرېدای شي. د هغه د اصلارو د لوستلو په ترڅ کې مې مضره چینجې په مغزو کې سوځېده. دا پوښتنې راولاړولې چې آیا د ناول تر لیکلو مخکې ورته نقشه کښل شوې وه که نه. که ځواب هو وي، نو په نقشه کې د پلاټ اوله نښه چې د ناول یو په څلورمې برخې پیلېږي، د پلاټ منځنۍ نښه چې د ناول له سم نیمایي، او د پلاټ درېیمه نښه چې د ناول درې په څلورمې برخې پیلېږي چیرته ده؟ په دې سربیره د نقشې دوه زور نښې چې اوله یې د پلاټ د اولې او منځنۍ نښې په نیمایي کې او دویمه یې د پلاټ د منځنۍ او دویمې نښې په نیمایي کې رابرسېره کېږي څه شوې؟ په خیال کې مې د شپون صاحب څخه همدا پوښتنې وکړې. هغه غږ کړ: شفقه، هېواده، دا وړکې نور بهیر ته مه پرېږدي، دا تاسې چوکاټي کوي. خدای که مو د کیسه لیکنې استعداد غړېدو ته پرېږدي. بیا یې مخ را وګرځاوه: ګوره لغمانی، داستان د انجینرۍ نقشه نه ده چې که 1 سانتي متر له پولې واوښتلې ګاونډی درباندې د غصب دعوا کوي. دا ادبیات دي، هنر دی. دلته جر شوي پولې نشته. کیسه او اصول داسې دي لکه ژبه او ګرامر. اول ژبه وي، وروسته ورته ګرامر لیکل کېږي. یو څوک پرته له دې چې په ګرامر خبر وي، په ټول برابرې خبرې کولای شي. د هغه ناولونه لکه د هغه خپل یاغي طبیعت په پلو او چوکاټونو کې زنده کېدای شوای. سرشار ازادۍ نادر استعداد ته لوی وزیر ورکړی وی چې په نتیجه کې موږ ته نه تکرارېدونکي آثار پرېښي او د پښتو ژبې په غنا کې لویه ونډه اخیستې. روحي خان
راډیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
د استاد دی روح خاد وی نومیالی سندرغاړی سردار علی ټکر د استاد شپون یو شعر د ساز او تار لپاره دو سره بللای. تاسو را بولم د دې سندرې اوریدلو ته.
دکو تکو لاندے آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com